يا بني إسرائيل، إيه بني إسرائيل، قد أنجيناكم بشك من نجات تركل تاسولا ستاسو دا دشمننا شي الله تعالى كلا بني إسرائيل پوري باسل يعني هغوي سمندر كراس کرو نو الله تعالى دا غوي يقين کرو چه ستاسو دا دشمننا تاسو تخلاصي ميلاو شو طول عمر هغوي قتل چه يو سره ده چه هغو دا زان خدای جور کرده ده دا غو داسي روب او دبدبه دا ظلمونه کوي دا غو پا یو حکم باندی با چیزا بکیگی او هغوی دا دمرا مدیر آسی کتل چه آغا دوب هم شو خدا غوی یقین نکیدو چه واقعی داسی وشول نو اللہ تعالی سمندر له حکم ورکو نو سمندر دا غو جسم دوبون بهر وچی تراو غرزو نو دا غوی حل بیا یقین شو چه دیخو اس واقعی مرده او اللہ تعالی هغوی لده فرعون نا خلاصی ورکو وواعدناکم جانب الطور الایمن امون وعده واخی سستانه د تور د خی طرف د خی طرف مطلب مبارک هم وی او هسی هم مون هر کار د خی طرف نه شروع کوو خوراک په خی لاس کوو خی لاس ملاوه هو لیکل په خی لاس په کار دی نو د خی لاس طرف مبارک هم وی نجیناکم هم راغلی دی او انجیناکم هم راغلی دی په قرآن کې د نجیناکم مطلب وی سټپ بای سټپ پا آرام آرام ور لخلاصی ور کرده شو او انجیناکم چوی نداغی مطلب وی چی یوزل طول پیر چی سمندر اوش لیدو او هاوی بل طرف تا پوری وطل یعنی مون وعده وکړه ستاسو سره د تور د خی طرف وقت مقرر کرو مون یعنی الله تعالی وعده کردی و چی مون با تاسو لشریعت تر کرو پا کوهی توری موسی علیه السلام را غوخته و د شریعت تا پارا د کتاب دا ورکولو دا پارا چی جوان با سنگ تیروی دا غیر دا پاره موسی علیه السلام را او غختو زکه چی اوس با دیخ پل جوان تیروی اولا خودی دا فرعون دا لاندی و او دا غو پا حکمونو با چلی دل نو اوس چی نوی جوان تراشی نو دا غیر دا پاره موسی علیه السلام لا احکامات ورکری کی گی و نزلنا علیکم المن و السلوى او دا نزلنا مطلب وی رو رو نازلی دل بار بار نازلی ول مسلسل نازل اول نو هغیل مسلسل من او سلوا ورکڑی که دل او من او سلوا سو من دیزرت و سویت دیش او سلوا چی و نو هغا بطه ارتوائی شاید چی پا پختو که ورطمونگ بڑا زوایو دانن هم یو دیر خاص خوراک گنلی کی گی او دا اللہ تعالی احسانات و چی هغیل دا فرعون نجات هم ورکرو هغی تا جنگ کول هم پیخ نشول سو مقابلی اونکرا اللہ تعالی هاوی پا خپل دوب کرل پا یسو منتا کی دم را غط لخکری راوسته و دم را غط روب و داوی یعنی دا موسیٰ علیہ السلام قوم وی چی های موسیٰ داده مونگ را اونی ولی شو داده مونگ را اونی ولی شو اس بسو کیگی اس لگ وقت پس بیا داغو لاش دا سمندر پا غاڑ پروت و لار و مر شو هاوی لدا غیبون مدد راغی او چی دا اللہ تعالی مدد رازی نو آغا بیا داسی وی او دا شان شریعت ملاویدل دا هم دا اللہ تعالی یو ډیر غټ نعمت وو دا داغو ډیر غټ احسان وو او دای هغوی له تورات په شکل کې ورکړو او سلویخ کالی هغوی له من او سلوا انتظام وکړو او چې کله هغوی په میدان تی کې وو نو موسی علیه السلام هغوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ او فلسطین فتح کړئ نو هغوی وی چې مونږ خو نه شو تللی او چې موسی علیه السلام وویل چې نه تاسو لاړ شئ اصرار یې وکړو نو هغی ورته په جواب کې وویل چې اے موسی تو او ستا رب لاړ شئ که نه جنګ وکړئ مونږ خو بدلته ناست یو مونږ خو نه ځو ځکه چې هغوی ته هر څو ښه د آرام سره میلاو شوي وو نو بیا هغوی له سزا ورکړی شوه چې په میدان تی کې څلوېښت کاله سرګردانه ګرځېدل را ګرځېدل سحر چې به د کوم ځای نه لاړل نو ماښام به په هغه ځای کې واپس راتلل لیکن بیا ورته هم من او سلوا میلاوېدل هغوی وږي نه ویخي هغوی یې وږي نه ویښو دي د وریځو سوری وه په هغوی باندې سبحان الله کلو من طیبات ما رزقناکم بیا د الله تعالی حکم راغی چې تاسو خورئ او څکئ د هغه رزق نه کوم چې الله تعالی تاسو له درکړی دی ولا تطغو فیه او تاسو سرکشي مه کوئ سرکشي څه وي په رزق کې خوراک ضایع کول د هغې ناشکري کول په هغې کې نقصونه راایستل هغه نه خوښول مطلب دا چې الله تعالی پاک صفا رزق ورکړي او په هغې کې نخرې کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچرته هم په خوراک کې نقصونه نه راایستل. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایلی دي چې نبی کریم صلی الله علیہ وسلم چرته هم په خوراک کې نقص نه دی راایستلې. چرته هم کزرو به اوغختل نو به خوړو، کوخخ به نه و نو پرې به خودو، او چرته هم نه دی فرمایلی چې دا دې سپخ کړی دي. ځینې سړي خو په دې معامله کې داسې سخت وي، دومره ناشکر وي چې هغې ډېرې جګړې کوي او د هغې نه دومره فسادونه جوړ شي چې خبره طلاق ته ورسي، چې دې دا شی داسې پوخ کړی دی، داسې دی په خوراک کې دومره نقصونه راایستل، او هغه زموږ د ټولو نه ډېر اعلی و، موږ سو یو د هغو په مقابله کې، د هغو د خپو خاورې هم نه یو. زموږ نه خو هغه ډېر اعلی انسان و، نو هغو چرته هم په خوراک کې نقصونه نه دي راایستلي. او زموږ سو اوقات دي چې موږ داسې خبرې کوو چې نن دې بیا دا خوراک پوخ کړی دی. هغوی خو هم دغه شان ویلي وو چې اوس به موږ بیا منه سلوا خورو، زموږ نه دا نه شي خوړلی کېدی، موږ له دال چرګ پیاز هوږه پکار دي. او دا خبرې موږ ویلي وې په سورة البقره کې چې زموږ د آسمان نه نازل شوی خوراک نه دی خوښ، او هغوی ته ویلی شوي وو چې خوراک مه ذخیره کوئ، مه سټور کوئ، مه جمع کوئ، هر ورځ به ورله الله تعالی تازه تازه خوراک ورکوو. نو دا طغیانی ده، سرکشی ده. په اصل کې څه دي؟ پته ده درته چې کله انسان ته یو شی میلاویږي نو هغه د هغې عادت شي، چې ما ته روزانه دومره ښه ښه خوراکونه میلاویږي، نو موږ د هغې داسې عادت شو چې بیا هغه موږ خپل حق ګڼو چې ما ته پکار ده چې داسې میلاویږي، او یا د دې نه هم راته ډېر ښه میلاویږي. د دې نه د کم خو زه سوچ هم نشم کولی چې کله د بنده داسې سوچ وي چې زه د داسې خوراک حقدار یم، زه دا ډیزرو کوم، نو په دې وجه بیا موږ په هغې کې نقصونه راوباسو چې په دې کې مالګه څنګه ډېره شوه. نو ولې تاسو دا خپل حق ګڼئ چې تاسو ته د روزانه بهترین خوراک میلاویږي؟ او آیا تاسو د دې خبرې هم حق لرئ چې تاسو ته د روزانه رزق میلاویږي؟ ولې څه خاصیت دی ستاسو؟ په موږ کې کوم د سرخاب وزرې لګېدلې دي؟ ولې موږ ډېر نیک او پارسه خلک یو، چېرته ګناه مو نه دی کړی، یا موږ په ځمکه باندې فرشتې یو چې ګرځو را ګرځو؟ موږ خو حقدار یو چې موږ ته به ضرور بهترین خوراک میلاویږي. موږ څه یو؟ که موږ په بی لیول یو او د هغې نه راته لږه هم کمه میلاو شي، نو موږ وایو چې زموږ دا خوراک ولې دومره ښکته لاړو. په دنیا کې ډېر خلک وي چې هغوی ته دوه وخته خوراک نه میلاویږي، او هغه خوراک ایله د ګزاري وي. ځینې خلک ایکس وای زی او ځینې خلک په ایکس وای زی باندې وي چې هغوی ته د خوراک دپاره هیڅ نه میلاویږي. هغوی پاڼي او کودري خوري د خاورو، تاسو سوچ هم نشئ کولی. او هغه زموږ په شان مسلمانان وي، زموږ مسلمانان رونه دي، کلمګو دي. او د هغې په باره کې یو اس ای ویلي دي چې په دنیا کې د ټولو نه غټ هیومینیټیرین کرایسس، یعنی انساني بحران، په یمن کې دی. او هغوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړی وه. هغوی هم مسلمانان دي، نو موږ څه یو؟ ولې موږ داسې شکایتونه کوو؟ ولې موږ داسې شکایتونه کوو چې په خوراک کې نن دا شی ولې نشته دی، او موږ به ایله بیله دا خورو، او دا پیکه ولې دی، او په دې کې مساله ولې نشته، او د دې دا رنګ ولې داسې دی، او دا خوراک خو دې نن ډېر بې خونده پوخ کړی دی، نن پکې تیل ولې لږ دي، او دا دومره نروبه شوروا دې ولې پخ کړی ده، او په دماغو کې چې ښه ناست دی هغه را وباسئ د دماغونه چې دا زما حق دی، زه ډیزرو کوم ده، زه د دې حقدار یم. چې کله ستا په ذهن کې دا خبره راشي چې یا الله زما خو یو شی هم حق نه جوړیږي، یا الله دا خو ټوله ستا مهرباني ده چې دا دې راکړو، اے مالکه تا خوراک راکړو، نو دا ستا کرم دی، تا زما لوږه ختمه کړه، نو ستا شکر دی اے مالکه. زه خو د دې هم قابله نه وم چې کله داسې جذبه راشي نو بیا تاسو په خوراک کې نقصونه نشئ راایستی. په خوراک کې نقصونه راایستل او بد رد ویل دا هغه وخت راځي چې کله بنده وایي چې دا زما حق جوړیږي، زه د دې لایق یم چې ما ته داسې خوراک میلاویږي. تاسو چېرته د هغه خلکو سوچ کړی دی چې چا ته هیڅ هم نه میلاویږي د خوراک دپاره؟ په هر منټ او هر سیکنډ کې خلک په دنیا کې د لوږې نه مري، او موږ وایو چې موږ حقدار یو د خوراک. چې سبزي پخه شي نو بیا زموږ څه حال وي؟ او غوښه هم موږ روزانه وایو چې جدا جدا میلاوېدې، پکار چې مونږ ټول سیده شو او شکر ادا کړو په دې خبره چې مونږ ته خوراک میلاویږي او صرف په دې خبره شکر نه دی پکار چې ډیره ښه میلاو شي نو مونږ به شکر ادا کوو. په دې خبره شکر ادا کول پکار دی چې لوږه مو ختمیږي، ځکه چې لوږه هم یو عذاب دی. الله تعالی دې راته چرته دا عذاب نه ښیي، لیکن دا یو عذاب دی. الله تعالی دې مونږه معاف کړي، لیکن مونږ ته پته نشته. کچری مونږ ته د دې پته وي نو مونږ به ژړل د خوراک په لیدو باندې، نو بیا به مونږ ژړل د خوراک په لیدو باندې. او په دې خبره به مو شکر ادا کوو چې یا الله ستا شکر دی چې تا مونږ له د لوږې د ختمولو سامان راکړو. داسې نه ده چې هر وخت تر وسکون خوراکونه میلاویږي نو زه به خورم. الله اکبر. ولا تطغوا فيه، او ګورئ په دې کې تاسو سرکشي مه کوئ. دومره عمده خوراک در له درکړی شوی دی او خالص خوراک دی، تاسو سرکشي مه کوئ. مونږ خو سرکشي کوو. کچرې سرکشي کوئ نو څه به کیږي؟ فيحل عليكم غضبي، راکوز بشي په تاسو باندې غضب زما. الله تعالی له غصه ورځي چې کله د هغو د نعمتونو ناشکري کیږي. هغه نعمت ورکوي او بنده پرې خوشحالیږي نه. او چې کله انسان ته ډېر ښه خوراک میلاو شي نو ډرقي کوي او لاړ شي کینی خپه په خپه باندې اچولی، بیا وایي چې اوس مې انټرټینمنټ وکړې. د هغې نفس هم شکر گزاري نه کوي، سجده نه کوي. کچرې تاسو سرکشي وکړئ نو ګورئ زما غضب به په تاسو باندې راشي. ومن یحلل علیه غضبی، او په چا باندې چې نازل شي زما غضب، فقد هوا، نو هغه خو هلاک شو. دا هغو خو به هیڅ هم بچ نشي چې په چا د الله تعالی غضب راشي نو بیا دا هغو څه پاتې شول؟ هغه خو ختم شو، تباه او برباد شو. ډبره نه لاندې راغورځېدو ته هوا وایي. او تاسو ګورئ دا مونږ ته د کوم څیز په باره کې خبره کیږي. دا کار خو مونږ روزانه کوو، ضایع کول، اصراف کول، ناشکری کول، ناخوښول، په هغې کې نقصونه راایستل. ځینې خلک وایي چې مونږه ګټو د څه دپاره؟ د خوراک دپاره خو یې ګټو که نه؟ کمایي مونږ د خوراک لپاره کوو. سبحان الله، هغوی ته دا پته نه وي چې د ژوند مقصد خو بل دی. د هغوی دا خیال وي چې دنیا ته مونږ د خوراک څښاک دپاره راغلي یو. د هغوی دپاره خوراک هر څه وي، د ډېر کم قیمت دپاره هغوی د دې ژوند سودا وکړه. ژوند خو الله تعالی د ډېر اعلی مقصد دپاره بندله ورکړی دی، او د هغوی خیال دی چې د خوراک دپاره مونږ ته دا ژوند میلاو شوی دی. نو هغوی خو بیا هیڅ هم حاصل نه کړل. چا چې به څو څو ورځې خوراک نه لیدو، د هغوی کره به د کجورو او د اوبو نه سیوا نور څه ونه. چېرته هم د دوو وختو خوراک هغوی په یوه ورځ کې نه و کړی. و انی لغفار، او الله تعالی وفرمایل چې زه خو الغفار یم. غفره وایي پټولو ته، یو غفور، یو دی غافر، او یو غفار. چې کله په یو لفظ کې شدت راځي نو الفاظ سیوا شي، نو په هغې کې بیا د ډېر معنی راځي. لکه دلته غفار لفظ راغلی دی، په فا باندې شد دی. د دې مطلب دی چې هغه ډېر زیات غفار دی. غفور وایي بار بار معاف کولو ته، چې د چا د معاف کولو حد نه وي. او غافر وایي چې څوک فوراً معاف کول کوي، نو ډېر زیات معاف کولو واله. لیکن د چا د پاره؟ لمن تاب، چې څوک توبه وکړي. و امنه، او چې څوک ایمان راوړي. و عمل صالحا، دا درې شرطونه دي. د هغوی د پاره هغه غفار دی. اولنی شرط څه دی؟
لمن تاب،
چې څوک توبه وکړي. ځینې الفاظ داسې دي چې هغه مونږ هر وخت استعمالوو، خو د هغې د معنی مونږ ته پته نه وي. توبه 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 پکار ده، لیکن توبه څه شی دی؟ د توبې معنی څه ده؟ تاب یتوبو، د هغې نه توبه لفظ وتی دی. واپس کیدل، رجوع کول، یعنی یو ټرن اخیستل. چې کله تاسو توبه کوئ د دې مطلب دا وي چې تاسو الله تعالی طرف ته واپس شئ. لکه چې څوک په یوه لاره باندې روان وي او هغې ته د دې خبرې احساس شي چې اوهو، دا خو زه په غلطه لاره باندې یم، نو هغه وخت بنده سوچ کوي چې اوس به څنګه واپس کیږم. ځکه چې بنده څومره په غلطه لاره وي، نو هغمره به د هغه د خپل منزل نه لرې کیږي. ما ته خو واپس کیدل دي، بیا بنده ډېر سخت پریشان شي. چې څوک ګاډي چلوي نو هغوی ته پته ده چې هغوی بیا یو ټرن واخلي، پسې د لاره باندې د تلو کوشش کوي. نو توبه دې ته وایي چې بنده ته د خپل غلطۍ احساس شي چې دا مې څه وکړل، زه خو ډېره په غلطه وم، او هغه فورا هغه کار پرېږدي، هغه لاره پرېږدي، په هغې باندې نه ځي، هغه هغه کار پرېږدي او د الله تعالی فرمانبرداري طرف ته راشي. موږ ته توبه تسبیح کول ښکاري، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ټولې مرګري به را وغواړم. دا آیت کریمه د دې تسبیح به وکړو، ځکه چې دا زما مسله ده. یعنی تاسو ته توبه څه ښکاري؟ دا سو تماشه خو نه ده، تاسو مور ده، تاسو سو کار کړی دی او هغه ستاسو نه ناراضه ده. تاسو بیا مور له لاړ شئ او د هغې نه معافي وغواړئ، ساری ساری کوئ چې دا کار به بیا زه چرته هم نه کوم، تاسو به زه چرته هم نه ناراضه کوم، تاسو ورسره مینه هم کوئ، ځان ته یې را تر غاړه باسئ، خپې وله چاپی کوئ. نو دا ده توبه چې هغه رانه خوشحاله شي. نو دا ده تاب من عمل صالحه، اوس خو تاسو داسې نه کوئ چې بیا هغه کار کوئ، نه، اوس خو تاسو ویلي وو چې زه به تاسو چرته هم نه ناراضه کوم، چې زه به بیا چرته هم په هغه طریقې باندې نه ځم. دا وی توبه چې یا الله ما معاف کړي، زه به چرته هم دا کار بیا نه کوم، زما توبه ده. د دې مطلب وي چې دا کار به بیا زه چرته هم نه کوم، زه دا لاره پرېږدم. دا هسې الفاظ نه دي چې مونږ یې بار بار په خوله وایو، توبه توبه توبه، دا د نافرمانۍ کارونه پرېږدی او فرمانبرداري والا کارونه شروع کړئ، هم دې ته توبه وایي. او د توبې اولنی شرط دا دی چې بنده ته پته ولګي چې زه په غلطه یم. داسې نه ده چې بنده په غلطه وي او وایي چې ما سو کړي دي، ته وایي چې زه په غلطه یم، نو زه خیر زه به ورته غلط ویم، لیکن هغه لاره غلطه نه وه، ما ته خپله لاره غلطه نه ښکاري، خپل ګناه راته ګناه نه ښکاري. نو بیا توبه په څه خبره؟ د ځینو خلکو ګناهونه داسې خوښ وي، هغوی وایي چې اوس به راته لا دا پرېښودل وي، زما زړه خو دا پرېښودل هم نه غواړي. هغو ته د دې خبرې احساس نه وي چې زه په غلطه یم، پیمانی نه وي، ستومانی نه وي، بنده په خپلو غلطو کارونو نادیم نه وي او وایي چې ما څه کړي دي، نو دا توبه نه ده. نو توبه دا ده چې بنده په صحیح معنو کې توبه وکړي، وآمنه او ایمان راوړي، واپس شي الله تعالی طرف ته، نیکۍ والا کارونه شروع کړي، نیکۍ والا کارونه شروع کړي. د الله تعالی د خوشحالولو دپاره صالح عملونه کوي. چې کله بنده ګناهونه کوي نو دا هغو ایمان ډېر ښکته لاړ شي. تاسو به دا خبره نوټ کړی وي چې کله تاسو نیک کارونه کوئ نو ایمان مو اوچتیږي، او چې ګناه وکړئ نو ایمان مو ښکته شي. چې څومره بنده ګناهونه کوي نو هغومره د هغو ایمان کمزوري کیږي. بنده نیک عملونه کوي چې الله تعالی رانه راضي شي، الله تعالی خوشحاله شي زمانه، چې ای الله ما د ګناهونو لاره پرېښوده. نو مونږ خلک په خوله استغفار کوو او وایي چې مونږ خو دومره بد نه یو. خلک خو نن سبا داسې ګناهونه کوي، مونږ څه کړي دي؟ چې کله بنده په خپلو نیکو باندې په زوم کې وي چې زه خو دا کومه دا کومه دا هم کومه، زما سره خو دومره کلاسونه دي، زه خو تهجد کومه، او د بنده په ذهن کې دا خبرې وي. د ګناه په باره کې خو د هغو د سره سوچ نه وي، نو هسې په خوله توبه کوي. نو دا کوم قسمه توبه ده؟ نو الله تعالی د هغه خلکو د پاره غفار دی چې څوک د توبې ټول شرطونه پوره کوي، او چې څوک په کور کې ناست وي او وایي چې الله غفور الرحیم دی، هغه به معاف کوي. نه ورسره د صالح عمل خیال وي او نه د نور سو. ثم اهتدى، بیا هغه هدایت بیا موندو، نیکه لاره بیا مونده. نو وفرمایلی شو چې توبه صرف دومره نه ده، بلکې هغه هدایت هم بیا موندو، او هغه په هدایت قائم پاتې شو. یعنی هغه بیا په قلاره د اطمینان سره کینی نه چې بس، بلکې هغه بیا په دې لاره روان وي د مرګ پوری، او کوششونه کوي. او شیطان د بنده د پاره توبه داسې ګرانه کړي، کو نن توبه وکړي نو سبا له به درنه بیا ګناهونه کیږي. نو هغه بنده ته ګناه پرېښودل داسې ګران کړي چې هغه په ویره کې وي، او بیا د هغو د توبې د کولو جذبه ختمه شي. چې د توبې سوچ کوي نو د هغې سره ورلر رنگ په رنگ ویرې راځي. نو یاد وساتئ دا خبره چې کله هم تاسو یو نیک کار شروع کړئ او په هغې باندې د تلو کوشش کوئ نو ویرېږئ مه. الله تعالی بیا د بنده مدد کوي. چې کله د انسان نیت وي چې زه به ځم په دې لاره او زه دا لاره نه پرېږدم، نو الله تعالی هم بیا هغه ونیسي. نو چرته هم دې لارې ته په راتلو باندې مه ویرېږئ چې ګناه څنګه پرېږدم، چې زه به څه کوم بیا. د فلانی کار به څنګه کیږي، د فلانی به څه کیږي، د سلو سیزونو سوچ بنده کوي، لیکن سوچ دا پکار دی چې که د توبې نه مخکې مړ شم نو بیا به څه کوم. وما اعجلک عن قومک یا موسی، چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو د الله تعالی سره ملاوېدوله، نو الله تعالی ترینه پوښتنه وکړه چې ای موسی څه سستوزر راوستې زما طرف ته. په ځینو تفسیرونو کې راځي چې موسی علیه السلام د ځان سره اویا کسان بوتلي وو، هغوی شاته شاته وو او موسی علیه السلام مخکې مخکې وو، په تلوار سره کوهی تور ته ورسېدو په منډه باندې. او په ځینو کې راځي چې هغو خپل قوم شاته پرېښودو هارون علیه السلام ته، او پخپله په منډه منډه روان وو او الله تعالی طرف ته ورسېدو. سوچ کوئ که نه، موسی علیه السلام چې کله د الله تعالی سره په اول ځل خبرې وکړې او کومه مزه یې واخیسته د رب العالمین سره د کلام کولو، بیا خو به هغه خامخا منډه وهي چې زه په منډه منډه لاړ شم او د الله تعالی سره بیا خبرې وکړم. نو په منډه منډه روان دی، دغه شان چې چا د الله تعالی کور نه وي لیدلی نو هغوی د هغه مزې نه بې خبره وي، لیکن چې څوک څومره ډېر ځله لاړ شي هلته نو د هغه ځای کشه شي ځان طرف ته راکاږي بیا، او بیا بنده وایي چې بار بار لاړې، د هغو تنده نوره سیوا کیږي زیاتیږي. نو دغه شان حالت د موسی علیه السلام وو، ځکه په منډه منډه روان دی. الله تعالی ته خو پته ده چې موسی علیه السلام ولې په منډه منډه را روان دی، خو بیا یې هم ترینه پوښتنه وکړه، ځکه چې الله تعالی ټولو ته ویل غواړي چې د موسی علیه السلام د تادۍ وجه څه ده. نو دغه شان مفسرین وایي چې الله تعالی مکله را وغواړي نو په هغې کې تلوار پکار وي، په منځ کې هم تلوار پکار وي، چې کله اذان وشي او حی علی الصلاح حی علی الفلاح ویلی شي نو په خپل ژوند کې انتظار مه کوئ، د الله تعالی په مخکې کېدو کې رو رو مزئ، ځکه وایي چې لا خو زما سره ډېر وخت دی. یعنی ځینې خلک وایي چې لا خو زما سره ډېر وخت دی، تا دی په څه خبره؟ نه، الله تعالی طرف ته په مخکې کېدو کې تندي کوئ، لیټ کېږئ ما. او موږ چې د الله متعلق خبره واورو نو لږ مخکې شو، څو ورځې پس بیا وروسته شو، چې بیا راته رایاد شي چېرته نو بیا مخکې شو. نه، داسې نه، بلکې منډه وهل پکار دي. فاستبق الخیرات، د نیکۍ پکار کی. او څوک چې د خپل رب معرفت حاصل کړي، خپل رب وپېژني، نو هغه بیا په منډه راځي. چې چا د الله تعالی لذت اشنایی موندلې وي نو واقع بیا انسان الله تعالی د نورو سیزونو نه لاپروا کړي، بیا نور سیزونه فرق نه پرې باسي هغه ته. قال هم اولئ على اثري، موسی علیه السلام وفرمایل چې زما د قوم خلک ټول په ما را پسې دی، زما شاته را روان دي. او بیا یې څومره ښکلي خبره وکړه چې وعجلت الیک ربی لترضا، ای الله زه خو په دې وجه په منډه منډه راغلی یم چې ته زما نه راضي شې، ای الله چې ته زما نه خوشحاله شې، ځکه خو په منډه منډه راغلم. ای الله موږ له توفیق راکړې چې موږ ستا طرف ته په منډه منډه راشو، چې هیڅ هم زموږ په لاره کې رکاوټ جوړ نه شي. ای الله چې تا راضي کړو او ته رانه خوشحاله شې، چې زموږ د زړه غټ خواهش دا جوړ شي چې ای الله ته رانه راضي شې، چې دغه شان ژوند زو تیر کړم، چې زما قوم اوچت شي ای الله، او ستا د رضا د پاره اوچت شي، چې ته زما نه خوشحاله شي، چې د چا خواهش وي ده او ارمان وي د الله رضا، نو ظاهره ده هغه به بیا د دنیا نه په دې حال کې ځي چې الله تعالی به ترینه راضي وي. او مونږ خو چرته د الله تعالی د راضي کولو سوچ هم نه دی کړی، او ژوند خو لاړ او ټول تیر شو. الله دې نه کړي که د دنیا نه لاړ شو نو په دې حال کې چې پر ما به مو نه وي. د موسی علیه السلام څومره غټ تړپ دی، څومره شوق، څومره جذبه ده، ظاهره ده د الله نبی دی، څنګه په منډه منډه روان دی چې ای الله ته رانه راضي شي. داسې په تیزۍ سره راغی چې ای الله ته رانه خوشحاله شي. الله اکبر، څنګه څنګه جذبې وې د هغوی. یا الله دغه شان جذبې زموږ په زړه کې پیدا کړي چې ته رانه راضي شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان څه دی چې الله تعالی هغو ته وفرمایل ولسوف يعطيك ربك فترضى، اي زما نبي زما محبوب زبا تعالى دم دركم چې تو راضي شي. او موسی عليه السلام وای چې اي الله تو زما نه راضي شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی په خپل فرمایي چې زه به تعالی دومره درکم چې ته به راضی شې. څنګه شان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغو ته رب د راضی کېدو بشارت ورکړو. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك او چې کله الله تعالی موسی علیه السلام له تورات ورکړو نو الله ورته وفرمایل چې اے موسی ستا قوم خو ستا نفس گمراه شوی دی ستا قوم خو ستا نفس گمراه شوی دی ستا نه وروستو هغوی په ازمایش کې اچولی شوي دي ستا نفس خو سامري هغوی ګمراه کړل بېلارې کړل ستا قوم مونږ په ازمایش کې واچوو ستا نه وروستو اے موسی او هغه ازمایش څه و چې د موسی علیه السلام نه پس هغوی په بت پرستۍ کې مبتلا شول. داسې ده لکه له کور نه چې یو مشر لاړ شي نو بیا خلکو ته موقع میلاو شي چې ماشومان په الټه سیزونو کې واچوي ځکه چې د هغوی د پاسه سرپرست نه وي مشر نه وي. چې څنګه موسی علیه السلام لاړو نو وروسته سامري هغوی ګمراه کړل. دا سامري څوک و؟ د هغو په باره کې مفسرینو ډېرې خبرې لیکلې دي لیکن زمونږ دپاره دومره پوره ده چې هغه د دې د قوم یو سړی و. هغه ایمان والا نه و ظاهره ده ځکه خو هغو بیا دا کار وکړو. د سامري متعلق به نه زمونږ نه په قبر کې سوال کېږي او نه د دې زمونږ د عمل سره څه تعلق شته چې مونږ د دې په باره کې کوج ولګوو تلاش وکړو او هغه معلوم کړو. کوچرې مونږ په دې خبرو ورپسې شو چې سامري څوک و، خضر علیه السلام څوک و، ذوالقرنین څوک و، د هغو د سپي رنګ څنګه و، هغوی څومره کسان و. په سورة الکهف کې مونږ د دې په باره کې ویلي وو هغوی څلور و، پنځم سپی و، هغوی شپږ و، اووم سپی و. هلته مونږ ته الله تعالی وفرمایل چې په داسې بحثونو کې من خلی کو بنده ته پته ولګي هم نو دا چاله څه فایده ورکوي. لیکن اکثر زمونږ خلک په دې خبرو او په دې بحثونو کې ډېر اونخلي او په یو ځای کې چې د عمل خبره راشي نو په هغې باندې د چا توجه نه وي. ډېر خلک په دې خبره بحثونه کوي چې د هغوی د سپي رنګ څنګه و نو د دې د معلومولو څه فایده ده. نو دلته اصل خبره دا ده چې سامري خلک ګمراه کړو. ځینې خلک د هغوی د ګمراه کولو دپاره ودرېږي نو خلک په هغو ورپسې شي. نو الله سبحانه وتعالی هغوی په ازمایش کې واچول. الله اکبر، دلته د امتحان خبره ده. نو د هغې نسبت الله تعالی طرف ته شوی دی چې الله تعالی هغوی په ازمایش کې واچول. قد فتنا، مونږ په ازمایش کې واچول، لیکن چې کله د ګمراهۍ خبره راغله نو بیا راغی اضلهم السامریو، چې سامري هغوی ګمراه کړل. دلته داسې ونه ویلی شول چې الله تعالی هغوی ګمراه کړل. دلته هم ډېره د ادب د زده کولو خبره ده، حالانکه ته الله د اذن نه بغیر خو هیڅم نه کېږي، لیکن مونږ ته ادب وښیلی شو چې کوم شر وي او بدي وي نو د هغې نسبت الله تعالی طرف ته نه دي کول پکار. مونږ څومره په آرام سره ووایو چې الله تعالی د هغې سره داسې وکړل هغسې وکړل. اکثر ښځې وایي چې الله تعالی په ښځو باندې ډېر غټ بوج خولی دی چې مونږ به بچي پیدا کوو، ټول ګران ګران کارونه خو د ښځو دپاره دي. نو دا څومره د بې ادبۍ خبرې مونږ د خولې نه وباسو. په دنیا کې مونږ د خپلو مشرانو ډېر عزت کوو او د هغوی په باره کې مونږ ښه په ادب سره لګیا یو. نو اخر څه خبره ده چې کله د الله تعالی د ادب خبره راشي نو زمونږ نه ادب هېر شي، او چې د الله تعالی خبره مونږ کوو نو مونږ بالکل سوچ نه کوو چې هغه زما خبرې اوري، هغه ګوري، هغو ته ټوله پته ده چې زه څه وایم. او مور او پلار چې وي نو د هغوی څه حیثیت دی د الله تعالی په نسبت؟ د الله چې څومره احسانات دي او د هغو چې کوم مقام دی نو هغه مره په مونږ باندې د بل چا احسانات نشته، او هغه د ټولو نه زیات حقدار دی چې د هغو ادب وشي. مونږ نه مور او پلار په ادب خو پوه یو، زمونږ نه دا خبره ولې هېره شي چې کله د الله تعالی خبره راشي او غټ غټ پیغمبران چې خبرې کوي نو هغوی وایي چې الله تعالی ماله دا راکړی دی او دای راکړی دی. ابراهیم علیه السلام چې هغه خلیل الله دی نو هغه داسې خبرې کوي چې کله زه بیمار شم نو هغه ماله شفا راکړي. هغه داسې نه وایي چې کله الله ما بیمار کړي، ځکه چې بیماری خو هم د الله تعالی د طرف نه راځي، خو هغه وایي چې هغه ماله خوراک صاف راکوي او چې کله زه بیمار شم نو هغه ماله شفا راکوي. د شفا نسبت هغه الله تعالی طرف ته کوي. او مونږ څومره بې ادبه یو، زمونږ ژبې څنګه چلیږي د قینچۍ په شان. د الله تعالی په باره کې مونږ څنګه خبرې کوو نو بیا سوچ نه کوو، څومره جرأت دی زمونږ، او دا داغو کرم دی چې زمونږ په شان خلک په دې ځمکه باندې ګرځي را ګرځي. ګنې زمونږ خبرې، یعنی نه زمونږ خبرې او نه زمونږ کار د دې قابل دی. استغفر الله. په سوره اعراف کې مونږ ویلي وو چې موسی علیه السلام را دومره غصه ورغله چې هغه د ډېرې غصې په حالت کې روان شو چې زما د قوم بیړه لاړه غرکه شوه. قال یا قومي، هغه وویل ای زما قومه، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ولی ستاسو سره ستاسو رب ښه وعده نه ده کړې چې هغه به تاسو له شریعت درکړي، او الله تعالی زموږ سره ټولې ښې وعدې کړې وې، او تاسو شرک شروع کړو او د سقي پوجه مو شروع کړه. ګورئ، سامري د موسی علیه السلام غیر حاضري د خپلې دلچسپۍ دپاره استعمال کړه، یعنی د موسی علیه السلام غیر حاضري د خپلې دلچسپۍ دپاره استعمال کړه. هغوی چې دا ښه موقه ده، یو سخی به جوړ کړم، او ټول هغې ته مخامخ کېناستل. اوس ګورئ، هغه وایي چې الله تعالی ستاسو سره ښه وعدې نه وې کړې چې تاسو په دې کار کې پرېوتئ، او یا افطال علیکم العهد ام اردتم، او یا ده وعدې موده دومره اوږده شوې وه چې تاسو مایوسه شوئ چې دا وعده به چېرته پوره کېږي نه، او لاړئ د سخي د پوجا دپاره. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم، یا تاسو اراده وکړه چې راکوش شي په تاسو باندې سو غضب، تاسو دا وغوښته د خپل ځان دپاره. فاخلفتم موعدي، او تاسو دا سوچ هم ونه کړو چې زما سره خو وعده کړې وه، او د هغې خلاف ورزي وکړه تاسو. چې موسی علیه السلام راغی نو الله تعالی هغه خبر کړو چې ستا د راتلو نه پس ستا قوم په فتنه کې مبتلا شو، ستا قوم په فتنه کې مبتلا شو، د هغوی ازمایش شوی دی. نو د موسی علیه السلام دپاره ډېره د پریشانۍ خبره وه. هغه خپل قوم څنګه پریښی وو، او په خپله تلی وو چې شریعت راوړم، ځکه چې اوس د هغو قوم د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند تیر کړي چې د هغو رضا عمومي. لیکن د هغو په غیر موجودګۍ کې د هغو قوم څه وکړل؟ ګمراه شول. نو د ښه ژوند د وعدې دلته دوه مطلبونه دي، چې یا خو د وعدې په پوره کېدو کې اوږده موده تیره شوه او تاسو بل طرف ته لاړئ، او یا تاسو دا اراده وکړه چې د الله تعالی غضب راشي په تاسو باندې، په دې انتظار کې تاسو ناسوئ، او تاسو خو زما د وعدې لحاظ هم ونه کړو. او چې کله یو قوم توحید پرېږدي، نو د دې نه تکلیف والا خبره د نبي لپاره بله نه شي کېدی، ځکه چې د نبي خو کار دا وي چې هغه خلک د شرک نه وباسي، او د هغو په ټول محنت باندې اوبه واړولې. نو ځکه خو موسی علیه السلام په غوسه کې راغی چې دا تاسو څه وکړل، او نن امت مسلمه ته وګورئ د هغوی څه حال دی. هغوی خو د خپل نبي په محنت باندې اوبه واړولې، او په شرک کې پرېوتل، د قبرونو پوجه یې شروع کړه، د قبرونو نه غواړي، په هر دوه قدمه کې یو مزار جوړ شوی دی، او په هغې باندې صادرونه غوړوي. مطلب تاسو د خپل نبي د محنت دا قدر وکړو. الله تعالی فرمایلی دي که تاسو په خوراک څښاک کې سرکشي کړې وي، یا نور څو کارونه مو کړي وي، که د بني اسرائیل لپاره داسې کېدی شي، نو د امت مسلمه دپاره هم کېدی شي. الله تعالی فرمایلی دي چې انی غفار، بې شکه زه غفار یم، لیکن زما طرف ته خو لږ راشئ کنه، واپس خوشی کنه، واپس ایمان راوړی او ښه عمل وکړئ، توبه وکړئ، هدایت واخلئ. نو داسې مونږ هم کولی شو که زموږ امت خراب شوی وي، د دومره غورځېدو نه پس هم که تاسو الله تعالی طرف ته واپس شئ، نو الله تعالی به غفار بیا مومئ. لیکن که د انسان سره احساس نه وي، نو بیا پاتې سو شول. او نن زموږ سره دا احساس شته دی نه چې مونږ غورځېدو، چې مونږ غورځېږو، انتها وشوه. نن خلک دیوالی مناوهی، هولی مناوهی، دا په تاسو باندې څه وشول؟ کوم خوا ورک شوئ؟ ستاسو نبی تاسو له څه خبرې تعلیم در کړی وو، او تاسو کوم خوا ورسېدئ؟ د مسلمانانو بچو ذهنونه په سکولونو کې پولیټ کېږي، نو ولې د استادان او پرنسپل چې دی د هغو نه به تپوس نه کېږي چې د فرعون نه تپوس کېږي چې تا خپل قوم غلط طرف ته بوتلی وو؟ نو ولې د استادانو او پرنسپل نه به تپوس نه کېږي، او د هغو د مور او پلار نه به نه کېږي چې هغوی خپل بچي په سکولونو کې اچولي وو؟ ګورئ، مونږ څومره وغورځېدو، او نور به څومره غورځېږو، دومره مونږ د هغوی نه متاثره یو. نو په اصل کې بني اسرائیل د قومي فرعون سره اوسېدلی وو، نو د هغوی هغه غلامانه ذهنونه وو، نو هغوی هغه د غلامانو ذهنونه وو. ځکه چې په غلامۍ کې پاتې شوي وو. جسمانی آزادي خو ورته میلاو شوي وه، خو ذهني آزادي نه وه. ملکونه آزاد شي لیکن ذهن غلام وي. بني اسرائیل هغه شان ذهني طور غلامان وو، او دغه شان مونږ هم د انګریزانو نه آزادي خو اخیستې وه، لیکن ذهني طور مونږ آزاد نه یو. چې هغوی کله سمندر پار کړو او راغلل، نو هغوی وکتل چې یو قوم د بوتانو په مخ کې ناست وو. نو د هغوی هغه بوت ډېر خوښ شو. هغوی موسی علیه السلام ته وی چې مونږ له هم داسې بوت جوړ کړه. مونږ په سوره اعراف کې ویلي وو، ای موسی، مونږ له هم داسې بوت جوړ کړه چې مونږ د هغو پوجه کوو. نو موسی علیه السلام ورته وی چې ستاسو عقل چرته لاړو؟ په تاسو څه وشول؟ زه ستاسو دپاره نور الهان جوړ کړم او راوړم د الله نه علاوه؟ دا څه د جهالت خبرې کوئ؟ نن زموږ نه هم عقل تلی دی. مونږ یې د تیارو نه را لرې کړو، مونږ یې د تیارو نه را لرې کړو، او د دې دپاره زموږ نبی راغلی وو چې بت پرستی ختمه شي. د دې دپاره خو هغه راغلی وو. د دې نه زیاته غلامي نوره څنګه وي؟ نو هغوی هم د یو سقي مجسمه جوړه کړه او د هغې پوجه یې شروع کړه. موسی علیه السلام ورله څو درس ورکړی وو او دوی څه وکړل؟ دوی هغه شان د فرعون د طریقو نه متاثره وو، لیکن دوی په زړه کې هغه شان د فرعون روب وو. چې کله تاسو د یو قوم نه متاثره یئ د هغوی د طریقو نه، نو بیا به تاسو هالوین هم مناوهئ، ویلنټاین به هم مناوهئ، او هولی به هم مناوهئ، او دیوالی به هم مناوهئ. خبره صرف په دې وجه کوم چې څومره د هغوی په زړه کې د هغوی د طریقو روب وو. مسلمان له پکار دي چې هغه په خپل اسلام باندې فخر کوي چې زما سره خو د اسلام دولت دی، لیکن خلک په وست ورپسې دی او د دوی طریقې خوښې دي. د دوی خبرې او د دوی تهوارونه دا ورته ډېر ښکاري د دې نه ډېر اټریک کیږي او وایي چې په دې کې څه خرابې دی. نو خبره دا ده چې نن ستاسو په زړه کې د اسلام مرعوبیت دی او د نورو مذهبونو. نن ستاسو په زړونو کې کوم شی لوی دی او چپ دی؟ اسلام لوی دی او که هندو مذهب او عیسائیت؟ نو خلکو ته نور مذهبونه لوی ښکاري، اوچت ورته ښکاري، او اسلام ورته لاندې ښکاري. دا ورته دقیانوس مذهب ښکاري چې دا بیکورډ دی. باقي مذهبونه ورته لوی ښکاري ټول، ځکه د هغوی دا طریقې خوښې دي. چې څه وکړو؟ اسلام خو نشو پرېښودی، د ابا اجداد طریقې خو دي، ځکه په دې پورې نښتي یو مجبوري ده. ګنې دا به مو پرېښې وې، دا حالات وو. دا آینه ده چې زه یې تاسو ته وښیم چې دیوالي راځي، نو بیا وګورئ آخر مونږ ته ولې ویل دي خلکو ته چې دیوالي مه مناوهئ یا کرسمس مه مناوهئ؟ په کار ده چې مونږ ته ویل نه وي د دې خبرو. ولې د یو مسلمان په خپل دین باندې اعتماد نشته؟ ولې زمونږ په اعتماد کې کمی دی؟ او ولې زمونږ خپل عید او نور تهوارونه زمونږ نه دي خوښ او د نورو خلکو هغه راته ښه ښکاري؟ چېرته خو ګړبړ دی که نه؟ مونږ ته خپل دننه ټیک کول دي. دا د بحثونو سره نه کیږي، او مونږ ته خپل ایمان مضبوطول دي. چې کله ایمان مضبوط شي، نو بیا به د چا د ویلو ضرورت نه وي مونږ ته.
قالو، هغوی وویل، په شپږو لکو کې ټول داسې نه وو، دولس سره وو چې د هارون علیه السلام سره پاتې شوي وو. هغوی وویل، ما اخلفنا موعدک. هغوی وویل چې ای موسی، مونږ ستا د وعدې خلاف نه ده کړي، بی ملکینا د خپل اختیار سره مونږ نه دي کړي. زموږ سره خو څه اختیار وونه، مونږ څه کولی شو؟ ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکې په مونږ باندې بار شوی و بوج د کالو، یعنی زرو. د دې په باره کې دوه رایې دي. یوه رایې دا ده چې د فرعونیانو زر و د دوی سره، او ځینې خلک وایي چې دا خلک داسې صادقان وو، رښتینی وو، الله واله وو، یعنی خلکو به امانتونه یې ښودل د دوی سره، لکه څنګه چې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې ښودل. یعنی کافرانو به هم د دوی سره خپل امانتونه یې ښودل. ځینې وایي چې نه، دوی د هغوی نه اخیستي وو چې زموږ څه تهوار دی، څه فنکشن مو دی، او مونږ یې اچوو، ځکه چې د هغوی شک پیدا نشي. کالی د هغوی نه اخیستي وو چې که مونږ خپل کالی پیک کوو، نو چې هغوی ته پته ونه لګي چې ها د دې سو فنکشن دی او هغې له روان دي. لیکن دا خبره دومره صحیح نه ښکاري چې موسی علیہ السلام به دوی له داسې اجازت ورکړی وي چې دا کالی یعنی زر تاسو وړی شئ. ګورئ چې کوم کافران وو او دشمنان جوړ شوي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ویلي وو چې د هغوی امانتونه تاسو واپس کړئ چې کله هغوی هجرت کوو، او مونږ خلک خو ښه په آرام سره ووایو چې دا خو کافران دي، د دوی پیسه خوړل سو غټه خبره نه ده، ځکه چې دوی خو کافران دي. که د هغوی سره څوک فراډ وکړي یا دوکه ورله ورکړي نو خیر دی، نو ولې مونږ ته اجازت میلاو شوی دی د دې خبرې؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو دشمنانو سامانونه هم واپس کړي وو مدینې ته د تلو نه مخکې مخکې. هغو خو هم ویلی شو چې دا خو کافران دي او زمون خلاف به استعمال کړي او هغو ته ضرورت هم و، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه وکړي، نو داسې نه ښکاري چې داسې به شوي وي. دویمه خبره دا ده چې د هغوی خپل کالي وو، خپل زیورات وو. کومې دولس قبیلې چې وې نو هغوی خپل زیورات د چا سره ښودي وو، ټول خو نه وو روان، نو په مونږ باندې اوچت شوي وو. اوس چې کوم شعور والا خلک وو او صحیح خلک وو، نو هغوی وی چې دا بوج په مونږ باندې اوچت کړی وو زمونږ قوم. فقذفناها، نو وغورځول مونږ هغه، یعنی هغه خلک راغی چې زمونږ کالی مونږ ته حواله کړی، نو مونږ هغوی له ورکړو. یا بیا د قوم خپل کالی وو چې د دوی سره پراته وو او هغوی راغلل کالی وغوښتو، نو هغه مونږ ورکړو. نو دوه قسمه روایات دي. فکذلک القى السامری، بیا دغه شان وغورځوه سامري. نو دغه شان سامري هغه ټول کالی په یو کنده کې وغورځوه، هغه یې ولي کړو او یو څخه یې ترینه جوړ کړو. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بیا هغو را وویستو د هغې نه یو سخی، یعنی د سخی په شکل وو، او د هغې د دننه نه د غوا آواز هم راتلو. ځینې خلک وایي چې سامري جادوګر وو. هغو جادو خو نه وو ښودلی، لیکن دا ضرور وه چې هغه ماهر کاریګر وو. هغوی یو داسې سخی جوړ کړی وو چې په یو طرف به هوا لاړه، نو هغه به بل طرف ته ووته او آواز به پیدا شو. تاسو ته پته ده چې کله تیزه هوا وي نو څنګه د سیټي آواز راځي، د شو شو آوازونه راځي. چې کله هوا د پایپونو نه تیریږي نو څنګه آواز راځي. نو هغو داسې سخی جوړ کړی وو چې د هغې نه به آواز راتلو. فقالو، نو هغوی وویل، هذا الهكم و اله موسى، دا ستاسو اله دی او د موسی هم اله دی. فنسیا، نو داغونه هیر شول. هغو وویل چې دا دی خدای او د موسی علیه السلام نه خو هیر شوي دي، دومره ورځې وشوي چې تلی دی، هغو ته خو پته نشته. اله خو په اصل کې دا دی، او د دې دویم دا هم مطلب کیدی شي چې د سامري نه هیر شول. کوم سبق چې هغو له موسی علیه السلام ورکړی وو، موسی علیه السلام ورته ویلي وو چې الله اله دی، لیکن د سامري نه دا خبره هیره شوه. افلا یرونه، الله تعالی وفرمایل چې آیا بیا نه هغوی ګوري؟ الله یرجع الیهم قولا، چې بې شکه هغه به واپس کوي هغوی طرف ته خبره. الله بې شکه نه، ان او لا یو ځای شوي دي، نه هغه واپس کوي. څوک نه واپس کوي؟ وروسته د چا خبره راغلی ده؟ د عجل یعنی سخی، یعنی دوی چې د کوم سخی پوجا کوي، نو دوی دې ته نه ګوري چې هغه خو د دوی خبره هم ناوري، هغه د دوی په کار نه راځي. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، او نه دوی ته فایده ورکوي، او نه دوی له سو شر ورکولی شي، او نه یې له شر نه بچ کولی شي، ځکه چې کله یو ضرر یا نقصان راشي بندله، نو هغه وایي چې د چا سهاره مې واخیستې، نو دا خو د نقصان نه هم څوک نشي بچ کولی، دا خو د سوکار دی هم نه، نو بیا ولې د دې پوجا کوي؟ د هغوی د خبرو هم جواب نه ورکوي.